د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی یو شمیر افغانانو له ده سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ستونزو حل په خبرو کې دی او وسلوال مقاومت یې حل لاره نه ده. ښاغلي ویسټ پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې غونډه کې د ښځو له یو شمیر استازو، د بشري حقونو له فعالانو او پخوانیو وزیرانو او چارواکو سره د افغانستان د ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی ویسټ وی د غونډې ډیری ګډونوال له افغانستانه ورغلي وو. ویسک پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د اواري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ظریفې غفاري چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال څخه په 2021 کال کې د جمهوري نظام تر پرزیدو پورې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښاروال وه. هغه اوسمهال په جرمني کې اوسي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي، نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کالدین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 16 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. په پکتیکا کې د دوو کورنیو ترمنځ په شخړه کې 9 کسان وژل شوي دي. د پکتیکا د ولی ویان سناولا معصوم رسنیو ته ویلي چې دا نښته تیره شپه د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې شوې او په ترڅ کې د یوې کورنۍ 2 ښځې او 2 ماشومان او د بلې کورنۍ 1 ښځه، لورې او 1 سړی وژل شوي دي. ښاغلی معصوم وایي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په سودان کې د کودتا د احتمالي حادثې په ترڅ کې د دې هیواد لویې ملیشه ډلې ادعا کړې چې د ولسمشرۍ پر ماڼۍ او نورو دولتي ودانیو یې ولکه ټینګه کړې ده. په عین حال کې د سودان پوځ ویلي چې د کودتا د شنډولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي او د دې ملیشه ډلې ځینې مرکزونه یې نیولي دي. په عملي ډګر کې معلومه نه ده چې وضعیت څه ډول دی. متحدو ایالاتونو په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره غږ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره انتخاباتو ته تیاری روان دي. د ډیموکراسۍ پلویانو خبرداری ورکړی چې دا جګړه ښایي سودان د سقوط خوا ته بوځي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له 3 میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو له لورې اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د همدې قانون توشیه کولو څخه منع کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 2 شپېتو کلونو څخه 4 شپېتو کلونو ته لوړیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. وابوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیسو د قانوني اسنادو لرونکو یو شمیر افغانان نیولې دي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹس تا لکه پی او آر کارڈ یا ایس ایس سی کارڈ او خدا غا باوجود دوی نیول شوی دی او ډیرای بیا پکې د سیدی سی کارډونه ورسلول خو پولیس تا غوی کارډونه ضبط کړی دی یا خراب کړی دی.
د ښځو د حقونو له فعالې ظریفې غفاري سره خبرې کوو چې نن یې د جرمني یوه معتبره جایزه وګټله. یو شمیر کروندګر وایي تمه لري چې ښایي سږکال د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیر بارانونو ډېره لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطح لوړولو لپاره هیڅ فایده نه درته کړې.
په نورو موضوعاتو کې د ایران حکومت هغو ښځو ته چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي خبرداری ورکړی او بخې چې حجاب دې مرات کړي کنه سزا به ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي. او دوته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. اوقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوال وایي د راجستر شویو کډوالو ترنیولو وروسته یې اندېښنې ډېرې شوې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. د اغلې کاکړ په وینا په تیرو دوو میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندانی شوي چې 400 تنه یې یا اسناد لري او یا ویزې. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې. د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، ځورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ACCC کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبرای نیول شوی او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ڈاکومنٹ شتا لکه پی او آر کارت یا ACCC کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کیدا سیدي چې کارتونه ورسلول خو پولیس دا وی هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پیوار کارت لري، د پیوار کارت یا کاپیور سره یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دي.
له جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ACCC زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې څلور تنه یې په زندان کې مړه هم شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري ته چې د افغانستان له لومړنیو ښځینه ښاروالانو څخه وه، نن د جرمني د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. میرمن غفاري چې له 2013 کال څخه د جمهوري نظام تر سقوطه پورې د میدان ښار ښاروالو وه، اوس په جرمني کې دیره ده. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي، نن د لوټر جایزې د ټولنې لخوا په شمال کلدین ښار کې وسپارل شوه. له میرمن غفاري سره مې د دې جایزې له ترلاسه کولو لنډه شېبه وروسته خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دا جایزه په خاص ډول د څه په خاطر دې ته ورکړل شوې ده.
دا جایزه هر دو کالو کې د جرمني لوټر سیټیز په نوم چې کوم ښارونه دي، ځینو هغو فعالینو ته ورکوي چې هغوی په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاسته راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د هغوی په نمایندګي ما ترلاسه کړه.
د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نورو حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کېږي تر پښو لاندې دي او نقص کېږي. نو د دې اهمیت ډېر لوړ دی، ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کېږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کېدای شي، چانس کېدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ما ته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ما ته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل هو، زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. بهر حال په افغانستان کې زماده انجول لارې ز کار کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاسته راوړم دغه لارې فنډ کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغو میرمنو غږ ووسیږو، بلخصوص مونږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار په وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلی، قیودات اغیزې لرلی. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپله د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم موږ په ډېر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بلخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایي میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالانه، مخصوصا هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې په خوا کار کړی او اوس هم ویلې دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې ایلې او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل هو، مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه وو نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بالخصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د ښځو د حقونو فعاله د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار لمرنې خارواله ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. میرمن غفاری ته نن په جرمني کې د لوټر معتبره جایزه ورکړل شوه. په کور کې پاتې کېدو او جبري بیکاریو یو شمېر ښځې او نجونې خامک دوزی ته اړې کړې دي. د دوی ډیری هغه ښځې او نجونې جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کار او زده کړو منې شوي دي. یو شمیر د ښځو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي ویلي خامک دوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پلار زما ګنډون کوي دی، ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په څنډو یې مرۍ ګنډي.
همانطور که ما قبلا یاد داشتیم، من در زمان دوری قبلی
خو پروین نورو ته ګنډي په بیا ول حمدی لارې د خپل کورنۍ نیم نیم کله خرچ برابروي. پروین وای هغه مهال هم جون لزده کړو کار منه شوی وي او له ناچارۍ د کور چلولو لپاره خامک ته مخه کړه. خو په خبره یې په تیر جمهوري نظام کې بیا په ښار جوړونې وزارت کې د کار او معلومۍ دندې درلودې. د کابل ښار د اوسیدونکي وایي نشي کولی له دې لارې په ترلاسه کړې ګټه وټه د خپلې شپږ کسیزه کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي.
که د جمهوریت دوره سره پرتله کړو هیڅ عیب نشته. د بېلګې په توګه موږ د ښار جوړونې په وزارت کې ښه عاید درلودل، چیرې چې موږ درس ورکوو. 10,000 افغانۍ میاشتنی معاش و. په وزارت کې مو معاش تر 14,000 پورې و. ژوند مې ښه روان و. لکه څنګه چې ما ویل، سخت کار وکړي او ښه ګنډل وکړي، د 15 نه تر 14% زیات عاید نشي ګټلی، څه چې هغه ټول د مجبوریت له مخې کېږي.
کوم چا چې پروین او یو شمېر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه، وزګاره شوه. لیلا وایي بیا یې د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلې چې خامک دوزی در بازار ده چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی. لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډېری د خامک ګنډنې سره بلد و او همدا دلیل و چې ډېرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی
وکړه. لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډیری دوی د کورنۍ او نارینه هم اوزګار شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګې یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په 4 نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو له هغه مخکې ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې هغو میرمنو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له نظره حجاب نه مراتوي، د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې سرغړوونکې میرمنې وپیژندل شي. پولیسو نن په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ایران د لوی څارنوال د مرسیال په وینا نن خبر ورکړل شو چې ښځې باید هرومرو حجاب مراعت کړي او که چېرته چا حجاب نه وکړی په جنایي محاکمو کې به محاکمه شي. رویټرز آژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارنوالۍ د دې چارواکي دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په ایران کې ورځ په ورځ د هغو میرمنو شمیر په زیاتېدو دی چې د حجاب له اجباري قانونه سرغړونه کوي. په شاپنګ مالونو کې پوړنې نه پرسروي، په رستورانتونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې هم حجاب سم نه مراتوي. یو شمیر ایراني ښځینه فعالانو او مشهورو پیژندل شویو څیرو په وروستیو میاشتو کې په خواله رسنیو کې خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې حجاب یې نشته. د ایراني رسنیو د راپور له مخې پولیسو د شنبې په ورځ په عامه ځایونو کې کمرې نصب کړې. د دوی هدف دا دی چې هغه کسان وپیژني چې حجاب یې نه وي کړی. پولیسو تېره اونۍ ژمنه کړې وه چې دوی به څارګرې کمرې ولګوي. د ایران نیمه دولتي آژانس مهر د مرستیال لوی څارنوال علي جمادي په وینا خبر ورکړی دی چې هغه کسان به مجرم وپیژندل شي چې حجاب نه کوي او دوی ته به دا حق هم ورنه کړل شي چې استناف ته رجوع وکړي. جمادي زیاتوي کوم کسان چې نور به حجابۍ ته هڅوي هغوی ته به نوره سخته سزا ورکړل شي، ځکه چې دا فساد ته ښکاره هڅونه ده. د ایران لوی څارنوال دا نه دي ویلي چې دا سزا به څه وي. په ایران کې د سپتمبر له وروستیو را په دې خوا چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې د حجاب پر سر ووژل شوه، د هغو ښځینه ایرانیانو شمیر په زیاتېدو دی چې خپل ټیکری لرې کوي. د مهسا تر وژلو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو سختې وځپلې. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې کاروانګر او بڼوال وایي سکل به د دوی د باغونو او کاروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي وروستیو ورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي او د ونو غوټې له منځه وړي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادي راډیو ته وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا
د بادام ونی اصلا محصول نلری ځکه یخ وهلی او انگور هم په بشپړه توګه وچ شوی دی. د دې ترڅنګ په ژمي کې په کرل شوی او غنم او پیازو هم ناوړه اغېز کړی دی، خو په هغه شیانو چې وروسته کرل شوی بد اغېز نه لري ځکه د پلاستیک لاندې نیالی و
عمل سر با یا تاثیر نداشته چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیاتوي چې د کیمیاوي سرې د یوې کڅوړې بیه هم له 1400 افغانیو څخه له 3 تر 3500 افغانیو او د یو تراکتور کرایه په هر ساعت کې له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته پورته شوې ده. او له بلې خوا ته په داسې حال کې ده چې په خبره یې د دوی حاصلات به د 13 کلونو نیمایي وي. د یو شمېر نورو ولایتونو کروندګر هم وایي چې بارانونو په ځینو ځایونو کې ګټه کړې او په ځینو سیمو کې فصلونه اغېزمن کړي دي. د لغمان ولایت کروندګر عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
ټوله کې خو د کانانو سکلې بارانونه ښه وو سلیم ښه دی د الله فضل دی، خو د وروستیو بارانونو څه مشکلات پېښ دی پېښ کړ او زمونږ کې خلکو زراعتي ځمکه تخریب کړه او حاصلات یې له منځه یووړ.
خو د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې یې مثبت اغېز نه دی کړی.
تېرو بارانونو ډېره لږه ګټه موږ ته کړې ده چې حد یکل هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره یې هېڅ پیدا نه ده راته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټېږي. که چیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو و ورځې د اونۍ څلورش ساعته خبرونه کوي. شپه وروسته ترنو اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور وړاندې کیږي. یو شمیر کسبګر او هغوی چې ورځنۍ مزدوري کوي د کارونو له نشټوالي او ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي او اختر ته هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې MK رئیس ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیر جمهوري نظام کې هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو د هغه په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا ستونزه په بېساري ډول پراخه شوې ده. د ازادۍ رادیو خبریاله نرګس محمد نرگس مومند حسنزی راپور راکوی
که اولا کسی پیسی نام خوردن خودن نداره و خانی خودن چه قسم رنگ کنن.
محمد شعیب د کابل اوسیدونکی او رنگمال دی. د شپږ کسیز کورنۍ سرپرستی ورغاړی ده. وای په دې ورځو کې کاروبار ښه نه دی. محمد شعیب وایي که څه هم د اختر ورځې نږدې دي، خو د رنگمالۍ کاروبار پیکه دی او خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو د رنګولو توان نه لري.
یو وخت په خلکو اختر ته نږدې خپل کورونه رنګول، خو اوس دا خبره نشته. کاروبار هم هېڅ درک نه لري. تېرو کلونو کې به ما په دریو څلورو ورځو کې 10,000 افغانۍ پیدا کولې، خو اوس 1,500 افغانۍ کار هم نه کوم.
د خوست ولایت اوسیدونکی ګلزار خان هم ورته کیسه لري. دی چې د 14 کسیزې کورنۍ مشر دی او ورځنۍ مزدوري کوي. ازادي راډیو ته وویل
پخوا به موږ چوک ته راتلو 2 نه تر 4 بجو پورې، څه کاروبار به پیدا کېدو. د ورځې به 300 یا 400 به پیسې پیدا کېدلې. اوس کاروبار نشته، کار پیدا کېږي نه. داسې څوک نشته چې موږ کاروبار ته بوزي. او دا چې د اختر ورځې هم را روانې دي او موږ څه نه لرو.
په افغانستان کې د کارګرانو ملي ټولنه امکا هم وایي کارګران له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن او د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د بیکاری هغه رقم چې موږ د جمهوریت له وختونو درلودل، او نن هغه کسان چې پخواني دولت مخالفین یعنی طالبان ول راغلل او دولت یې ونیول، دا دوه ارقام سره یو ځای شوي او بیکاری لا ډېره شوې. د ټولو لاس په لاس ورکړی، همدا دلیل دی چې وضعیت مخ په خرابېدو دی.
خود په افغانستان کې د وزګارو کسانو د شمیر په اړه څه ونه ویل. ښاغلی قادری په افغانستان کې دننه د پانګونې کمیدو او بهر ته لیک د پوځي پرسونل وزګارتیا او په خصوصي برخو کې د ځینو تولیدي فابریکو بندیدل په دغه هیواد کې د بیکارۍ او وزګارتیا د ډیرو عمده لامل وبلل. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح‌الله مجاهد نظر هم ولرو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو همغږۍ دفتر او چاپ د ورسته کې ویډیو چې افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت دی لامل شوی چې د خلکو ګټه واټه کمه او بیکاری کچه لوړه شي. دغه سازمان ویډیو چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د چا د شمیر پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 83.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې 6 میلیونه قحطې ته یو ګام نږدې دي.
تاسو لا پیغامونو
افسر الله هم درد ما د خوست ولایت څخه د اختر لپاره محمدګی تروسه نه دنیولې. که څه هم په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو زیاتره خلک د اقتصادي پلوه وزپل، نو په دې هیله چې هغه خلک چې اختر ته مدګی نه دنیولې په خلکو بډای خلکو باندې غکو چې هغه سره همکاري وکړي. ما په خپل ممدګی تر اوسه نه دنی ولی زکه چې زړه هغه سی حواس نه کوي لکه په خوا بچو. بیرون حالات ته چې ګوره ټول خلک مایوس ښکاریږي او مایوس دي، نو په دې دلیل باندې زما زړه هم دا نه غواړي چې اختر ته داسې امدګي ولرمه. خو په دې هیله چې ښه اختر ولرې ټول د افغانستان مسلمان ولس.
افغانستان کې دلته مشاهدات د کارونو وینم د موسساتو اړوند، نو اوس مقصد یو ولسوالۍ ته 3 متره راغلله وړجې یا غوړې یا مقصدار شی چې دی، نو دا خو د مسکینانو او غریبانو او کمزورو خلکو دپاره دي. د هغو خلکو چې هغه وس و توان او طاقت نه لري نه، نو دلته موږ داسې وینو چې یو متر پر د غریبانو او مسکینانو باندې ویشل کیږي، دوه متره د کومندانو ولسوالو ملک و درجه و در لاس سره تل ول کیږي سره تل میټ کیږي، او بل د قضایا اړوند یو نظر لرمه. نو هغه دا رقم دی چې اوس مقصد ارزه چې دا وایي پر پټي پل او پټي باندې دي، دا وایي یا د مقصد پر یو دکان باندې دا وایي هغه دا وایي خلاصېږي نه. اوس دا په د افغانستان کې دلې په کندهار کې خدای مې چې مشکلات ته وجبه مشکل ځای وجایګر ونوم نه یادو. درې په کندهار کې داسې ځایونه ماته معلوم دي ستا، داسې دوې ماته معلوم دي ستا چې تقریبا د طالبانو د راتګ راهیسې اوس هم نه جهل شوي. داسې ډېرې په زرګونه یعنی په سلګونه نه په زرګونه دعوې دي.
ور زموږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو دانه ستاسو هغه داسې خاص کار نه کوي. وروره موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې د یو بسم او سمد انتن خدا ودری وصلات وسلام علیکم.